سلامونه ستړي مشه وخت د ماخستان نه بجې دی ز سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خرغلاس فهم پایل په خبرونو باندې کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی نن په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره ولیدل. په دې کتنه کې ملا حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ملا حسن سره په کتنه کې په دې خوښي ښکاره کړه چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو وروسته امنیت ټینګ شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي، خو تر دې څو ساعته وړاندې د ایران نیمه دولتي آژانس مهر راپور ورکړی و چې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسلو خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ګلبدین نایب د متحده عرب اماراتو شلو وریز نړیوال کرکټ لیګ کې د غوره لوبغاړي جایزه د علي رضا آساهی کورنۍ ته ډالۍ کړه. ګلبدین نایب ته د غوره لوبغاړي په خاطر یو نیم زر ډالر جایزه ورکړل شوې وه. ګلبدین نایب چې په نننۍ لوبه کې اتیا منډې وکړې او ټیمې بریا ته ورسو وویل:
We lost one of the legend in Afghanistan, so it's bodybuilding legend, so Raza Ali, so I can dedicate my man of the match to his family, so I think it's nothing in front of him, so but it's a big loss de mala tarafa Ali Raza Koroni la para da gakum man of the match u da zeyula or kum khpala gaban.
ګلبدین ویل چې افغانستان د باډي بلډینګ په برخه کې یو لیجند یا مخکښ لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. علي رضا آساهی د افغانستان او نړۍ په کچه د مخکښانو یا زیات عمر لرونکو لوبغاړو په برخه کې د بدن د ښکلا نړیوال اتل و چې تېره اونۍ د زړه د سکتې په خاطر سا ورکړه او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. آساهی له بېوزلۍ کړېده. د هغه له کورنۍ سره راشد خان او ځینو نورو ورزشکارانو هم د مرستې اعلان کړی دی. د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت پر لپسې لوېدو له کبله د اندېښنو په منځ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک مسؤولانو نن له صرافانو سره غونډه وکړه. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک مسؤولانو د صرافانو د ټولنې له استازیو غوښتي چې د اسعارو د احتکار او قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد اغا په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که چا اسعار قاچاق یا احتکار کړل قانوني چلند به ورسره وشي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په عین حال کې 25 میلیون ډالر نور لیلاموي، څو د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي. وروسته له دې چې د امریکا نوي حکومت اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د میلیاردونو ډالرو مرستې تر هغو ځنډوي چې پر دغو مرستو بیا کتنه کېږي، په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شو. امریکا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. ویل کېږي امریکا هر اونۍ افغانستان ته له 30 میلیون ډالرو مرسته کوي. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ په ژاک کلي کې د پراخو اور د لګېدو له کبله تر اوسه اته کورونه سوځېدلي. د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستاني ازادي راډیو ته د دې پېښې په اړه وویل چې دا اور پرون سهار لګېدلی و او تر نن پورې اته کورونه یو مخ سوځولي. د بلې خوا د دغه کلي یو قومي مشر حاجي عبدالستار وویل د شاوخوا کلیو ځوانانو د اور وژلو لپاره د پېښې ځای ته رسېدلی او اور یې مړ کړی. د اور د لګېدو علت په اړه څه نه دي ویل شوي. او د بلاروس خلکو نن په هغو انتخاباتو کې ګډون وکړ چې تمه کیږي په نتیجه کې د ولادیمیر پوتین نږدې متحد الکساندر لوکاشینکا په اووم ځل ولسمشر پاتې شي. لوکاشینکو چې اویا کلن دی او په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په نوم شهرت لري، په 1994 میلادي کال کې د بلاروس د خپلواکۍ د ترلاسه کولو له مهاله د دې هیواد ولسمشر دی. تمه کیږي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې د هغه بریالیتوب اعلان شي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا چې جلا وطنه ده، د فرانسې خبری آژانس ته په مرکه کې د خپل هیواد روانې ټاکنې یو طنز بللی. د اغلی تخانوفسکایا میړه له کلو راهیسې په بلاروس کې بندي دی او یو کال کې چان له زندانه بهر سره د تماس نیولو اجازه هم نه لري. د بشري حقونو د سار بنسټ یاسنا د اټکل له مخې د تیرو څلورو کلونو په اوږدو کې په دې هیواد کې د سیاسي دلایلو له کبله تر 500,000 زیات کسان نیول شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د سر راپور مدادی چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو طالبانو ته خبرداری ورکړی ک نور امریکایان هم له دوی سره یرغمل وینو په مشرانو باندې سخت لوی جایزې لګول کیږي.
دا ډیر بد عواقب لري. د دې طالبانو دا لجاجت او د طالبانو د تندرو زحمت دا موقف سلفصله د افغانستان د ملي منافع په مقابل کې پرځت کېږي.
د پولیو واکسین سبا پیلېږي.
زموږ په کلي کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیو ناروغۍ باندې اخته شولو او په یو پښې باندې فلج شولو چې تر اوسه پورې همدا ستونزې ګالي.
د ډالرو په لوړېدو سره په بازارونو کې نرخونه جګ شوي دي.
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړلې ده، حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حده لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي.
د نجونو پر مخ د تعلیم د دروازو په بندېدو سره ګڼو نجونو اوس حیاتۍ ته مخه کړي.
موږ راسته ایلی ولاړی را باندې توره تیاره سوله ولی اوس مو ځانونه په خیاطیانو باندې مصروفه کړي دي چې دی اوس مې ټول حالات مې خراب شوی. اوس د خیاطۍ سره خوږ ژوند مخته وړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بارونی چارو وزیر مارکو روبیو وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. دغه په خبره داسې جایزه چې د بین لادن پر سر له ټاکل شوي هغې هم زیاتوي. د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښولی. اخوا د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع په خپلو لومړیتوبو کې ونیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو لبنده د دوو امریکایي وګړو تر تبادلې وروسته وست امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. مارک روبی پرون ناوخته په ټویټر ولیکل، اوس مې واورېدل چې طالبانو تر راپور شویو شمېر څخه زیات امریکایي یرغمل نیولی دي. که دا خبره رښتیا وي موږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سملاسي یوه ډېره ستره جایزه وټاکو، ښایي له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره مو ټاکلې وه. امریکا کې د سپتمبر د 11مې له ترهګریزو بریدونو وروسته متحدو ایالتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وژل کېدو لپاره د 25 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې وه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې څومره امریکایان دا مهال له طالبانو سره یرغمل دي، خو همدا څو ورځې مخکې د جنوري په 1 د طالبانو حکومت او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د یو افغان او دو امریکایي اتباعو د تبادلې او خوشې کولو په اړه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. له خوشې شویو امریکایانو یوې رایان ګاربټ وو چې د کورنۍ په وینا یې له 2022 کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو، او د بل هغه نوم یې ویلیام مکینټ ایښودل شوی دی. افغان راخلاص شوی بندي چې خان محمد نومیږي د نشه یي توکو په قاچاق او د ترهګریزو کړنو په تړاو په امریکا کې په عمري بند محکوم شوی وو. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره ردوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په تړاو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع دې په خپلو لومړیتوبونو کې ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له پرله پسې غوښتنو سره سره د امریکا پخواني حکومت د حبیبي د خلاصون موضوع جدي ونیوله، خو هیله لرو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له ځنډ پرته د حبیبي د خلاصون په برخه کې اقدامات وکړي. د چارو پوهان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پول د ډلې طارق فرهادي په افغانستان کې د بهرنیانو یرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه بولي، وایي د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د امریکا له نوي حکومت سره دا ډول مسایل حل کړي.
حتما گروگان ها فعلا هستند در افغانستان،
اوس به هر عمر په افغانستان کې امریکایي یرغمل شوی کسان موجود وي. کنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ډول څرګندونه نه کوي. افغانستان باید د امریکا له نوي حکومت سره چې په امریکا کې هم د لوی بدلونونو پلان لري د قطر او اماراتو لاري اړیکې ولري او لزند پرته دا ډول مسائل حل او فصل کړي، ځکه چې په افغانستان کې د بهرنیانو یرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه دي او باید ژر خلاص شي.
د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت بیا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې تر ډیره پر طالبانو د متحدو ایالتونو د فشار یوه هڅه ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا د لوري څخه د افغانستان په وړاندې باندې د تهدید خبرې په حقیقت کې د فشار هغه سلسله ده چې افغانان کدا استبیره پوری مثبت واردوي، ځکه چې کوم تغیرات چې موږ انتظار درلودلی چې په دغه درو کالو کې باید وسي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، خصوصا د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو په اړه باندې متاسفانه چې هغه پرمختګونه نه دي سوي. بنا ان د دغسې یو ذهنیت په کتلو سره د امریکا نوې اداره غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې ځینې غوښتنو ته غاړه کښېږدي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر طالب مشرانو د لویو جایزو د ټاکلو خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې 50 طالب چارواکو نومونه لوړاندې موجود دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل دی، او دغه هیواد د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بی آی داسې معلومات چې د سراج الدین حقانی د نیولو لامل شي د 10 میلیون ډالرو انعام ټاکلی دی. خو همدا درې ورځې مخکې سراج الدین حقانی او د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ، او هلته یې د دغه هیواد له مشر شیخ محمد بن زاید النهیان سره لیدلی و.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاکل شوی چې د افغانستان په 14 ولایتو کې سبا دوشنبه د ګزړن ضد واکسینو کمپاین پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ په خپل ایکس پاڼه پرته لدی چې ووایي په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسینېږي. د دې کمپاین د پیل خبر ورکړی په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ وایي د واکسین نه کولو او په دې برخه کې د بې تفاوتۍ له امله ماشومان د ګزړن په ناروغۍ اخته شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بغلان ولایت اوسیدونکي شاهباز وایي د یوې لور پاړۍ د ګزړن واکسین د تطبیق په برخه کې بې تفاوتي د دې لامل شوې چې هغه په ګزړن اخته شي. د هغه په خبره لس کلنه لور یې له څو کلونو راهیسې په دواړو پښو فلج شوي او نشي ګرځېدای.
زما لور د پښې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپله واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بې تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسین توران راغلل ما اجازه ورنکړه چې لور ته مې واکسین وکړي.
شاباز وایي نورو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا وایي چې په گاون کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړی چې اوس په ګزړن ناروغۍ اخته دی.
زموږ په کلي کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پلی ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پلی ناروغۍ باندې اخته شولو او په یو پښې باندې پل شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګزړن ضد واکسینو د کمپاین د پیل خبر ورکړی. دغه بنسټ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې سر له سبا یعنی دوشنبه به په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پیل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټران وایي ګزړن یو خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د مایوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي مایوبیت دی. کچیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې شته.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسو سکالرشپو د څانګې مشر جان زیب خان وزیر وایي د جنوري په 15مه او 16مه له غزرګونو افغان زده کوونکو ازموینې واخیستل شوې چې د دغه هیواد شاوخوا 4500 بورسیو ته یې غوښتنلیکونه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې دننه له زده کوونکو څخه په آنلاین توګه او پاکستان کې له میشتو افغان زده کوونکو په پېښور او کوټه کې په حضوري ډول ازموینې واخیستل شوې. د وزیر په وینا بریالي شوي زده کوونکي به د روان کال په مارچ کې خپل درسونه پیلوي. له جهان زیب خان سره د آزادی اروپا د مشال څنګه خبریال طاهر خان مرکه کړي چې اوس خبريږي.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب د اصل سکالرشپ په دې کې درې دیر او سکالرشپ ته جینکو د پاره سپیشل
هغه به وی یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرفه بنوي وي او د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته ځکه طالبان یو پالیسي چې هغه نه پرېږدي نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا بس کېږي یو کابل نه
موږ چې د څومره جینکې راځي سکالرشپ باندې هغه ته مونږ خپل ایمبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راضي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راضي هغه له دا تکلیف نه وي خو هغه زه پوره
دا خبره شوې ده
دا شوې ده خو آلریډی دا کار مونږ کوو چې دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په احرام چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشومې دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه او بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دار لرو چې
دا سرته ورسېږي
روجې نه یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم لپاره دلته پاګ
دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خو به زموږ دا د افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی هغه سټوډنټان د تیارولو دپاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي مونږ د دې دپاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغه ته انګریزي وایو جبه به زده کوي چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمیسټر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان به هغه کې مو
تاسو په کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر سانګا کې اویلیبل دي.
بل مداوی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې داغي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنکړي شي دا مشکل تاسو خبرې
دا تریک دو کال مخته پوره ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې دا دو کال مخکې نه چې زمونږ دا چیرمن صاحب دایي شو دا اوټو او چا تکړه دا گورنمنٹ سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغان سټوډنټ هم
دا دو کال بغیر دغه پاتې نشي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت. په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیا نور هم لوړ شوې که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ډاډ ورکړی دی چې دوی د افغانیو د ثبات د ساتلو لپاره اړین اقدامات کوي خو نن د کابل په شهزاده سرای کې چې د پیسو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په 3 افغانیو بدلېده. دا به پرون مازدیګر 9 افغانۍ و. دا وروسته لهغه چې ټرمپ یوه اونۍ مخکې شاوخوا لوړه وکړه هغه وخت د افغانیو ارزښت 3 او په یوه اونۍ کې شاوخوا 10 افغانۍ لوړ شوی دی. خلک هم اندېښمن دي او وایي چې په بازارو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې تر مراسم او د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د مرستو د بندولو لنډمهالي اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیا نور هم لوړه شوې. پرون شنبه ناوخته د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر په 90 افغانۍ بدلی د خونن یک شنبه له غرمې وروسته دا بیا 2.3 او 3.3 ډالرو ته رسیدلې. یوه اونۍ مخکې بیا د یو ډالر بیا 3.3 افغانۍ وه. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک پرون په یو بیان کې ویلي چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي، خو یو شمېر افغانان وایي د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې لا لوړېدو د لومړنیو خوراکي موادو په بیو هم اغېز کړی. د ننګرهار یو اوسېدونکي اجمل زاخیل ازادي راډیو ته وویل
لکله نه چې ټرمپ په افغانستان باندې د مرستو بندېدو اعلان کړی، سمدواره دلته په افغانستان کې افغانۍ ډېر بې ارزښته شوي دي او په بازارونو کې په نرخونو کې او په د افغانۍ په بې ارزښته کېدو کې ډېر فرق راغلی دی. په بازار کې د خوراکي توکو همداسې نور که فکر وتوکو ډېر قیمته شوي دي.
د کابل د لومړنیو خوراکي موادو پلورونکي هم دا خبره تاییدوي. د دوی په وینا وړ مورز د یوې بورې قزاقي وړو بیا 1450 افغانۍ وه، خو نن یک شنبه دا 1500 افغانۍ ته رسېدلې. د غراز یو من بوره پرون په 320 افغانۍ پلورل کېده، خو نن یې بیا 380 افغانۍ ده. دوی وایي د غوړیو او ریژو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. پرون شنبه د یو 14 لیتره غوړیو بیا 1180 افغانۍ وه، نن یک شنبه دا بیا 1950 افغانۍ ته لوړه شوې ده. او یوه درې نیمنۍ بورې اوله سیده وریجي وړمه او پرون ورځ 2150 افغانۍ وي، خو نن په 1450 افغانۍ پلورل کېږي. د کابل یو اوسېدونکي غوث الدین د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بیو د کنټرول لپاره اقدامات وکړي.
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړلې ده، حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي. که نرخونه همداسې په خپل سر لوړ شي نو عام ولس ته زیان مستقیم دی او دا اصل کې د فقر او بیوزلۍ لامل ګرځي.
د افغانستان په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو د کنټرول په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مرستیال ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا دوشنبه 20 میلیونه ډالره لیلاموي. دغه بانک د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ هم د افغانیو د ثبات د ساتلو په هدف 20 میلیونه ډالره لیلام کړي وو، خو د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وایي د پولي ثبات لپاره د ډالرو لیلامول لنډمهالې چاره دا او د اوږد محل لپاره ګټه نه لري. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخوانی استاد بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
د دایمي ثبات لپاره داسې تدابیر ولرو چې د هغه یو منظم سنجول شوي اقتصادي پلان له مخې دا ثبات رامنځته کړو. دغه موقتا ډالر لیلام ته وړاندې کول او د موقتا صرافیانو باندې فشار راوړل او د دوی تړل او د خلکو ممانعت کول چې دوی ډالر وانخلي، دا ټول کاذب فعالیتونه دي، دا موقتي تاثیرات لري.
په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه وروسته له هغې لوړه شوه چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې بندې کړې او بیا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ټولو استازولیو ته سپارښتنه وکړه چې په دې اړه تر نوې پرېکړې دي هیڅ سند او موافقه نه لاسلیک کوي. د اقتصادي چارو شونونکي د ډالرو په وړاندې د افغانیو په لال وړېدو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري افغانستان ته د نقدي ډالري کڅوړو پر لیږد نیوکه او د غراز د امریکا د کانګرس له لوري د یوې داسې تګلارې غوښتنه چې له مخې د طالبانو د مالي ملاتړ مخه نیسي هم بیا اغېزې نه بولي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای ویندوی پرون ویل ډیر احتمال شته چې د کورونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتوار څخه خپره شوې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سی آی ای تر څو کلو پورې ویل شوي ویل چې لا دې نتیجې ته نه ده رسېدلی چې آیا دا ویروس په طبیعي ډول خپور شوی او که په کوم لابراتوار کې د انسان په لاس جوړ شوی. خو د سی آی ای څېړنې لا هم په قطعي ډول نه دي تایید شوي او چې دا ویروس دې په لابراتوار کې په قصدي ډول جوړ شوی وي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی ای ارزونه شي چې کورونا ویروس احتمالا له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. د سی آی ای دا تازه راپور د جو بایدن په اداره کې د ویلیام برنس تر څارنې لاندې جوړ شوی و. خو د شنبې په ورځ د دې ادارې د نوي مشر جان رد کلیف په امر له محرمیت څخه راووت. د دې تازه ارزونې له مخې چې په نویو معلوماتو او شواهدو ولاړه نه ده، کورونا ویروس چې د 2019 کال په نومبر کې یوې مرګونې اوبا ته لاره هواره کړه، ډېر احتمال شته چې د چین له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخیستې وي. سره له دې سی آی ای د دې پایلې د یقین کچه کمه بللې ده. د 2023 په مارچ میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلی و چې د دې ادارې تحقیقات ښیي چې د کورونا ویروس د خپرېدو سرچینه احتمالا د چین د ووهان ښار د ویروس پیژندنې لابراتوار دی. په همدې وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا د انرژۍ وزارت د ټیټي کچې په اعتماد دې پایلې ته رسېدلی چې د کورونا وبا سرچینه چین و او له هغوی څخه په غیر عمدي ډول دا ویروس خپور شوی دی. څو میاشتې وروسته بریتانیایي رسنیو د داسې څېړنې راپور ورکړ چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ درې پوهانې د کورونا د وژونکي ویروس د خپرېدو لومړني ناروغان یاد کړي دي. کورونا ویروس چې د 2019 په نومبر کې په چین کې څرګند شو، داسې اوبا یې رامنځته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د تیر کال د ژمي تر پیل پورې تر 2.2 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي وو او تر 2 میلیونه زیات انسانان یې مړه کړي دي. سره له دې کارپوهان وایي چې تر هغه وخته چې چین د دې وبا د پیل په اړه خپلې موندنې او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک نه کړي، د کووید 19 د منشا په اړه په یقیني ډول څه نشي ویل کېدی. چین تر دې دمه له دې کار څخه ډډه کړې او د کورونا د منشا موندلې سیاسي بللې دي. ډونالډ ټرمپ چې کورونا ویروس د هغه د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې خپور شو، د اوږدې مودې لپاره دا ویروس چینایي ویروس باله. په 2024 میلادي کال کې د دې مرګونې وبا د پیل په 5 کال د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خپل معلومات او شواهد له نړیوالو ساینس پوهانو سره شریک کړي او دا یې اخلاقي او علمي دنده وګڼله. د چین حکومت د دې سازمان غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات یې شریک کړي او هیڅ شی پټ نه دي ساتلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه دنجونو خزو په زده کړو کار له بندیز ورسته ډېرې خزو اوس حیاتي ته مخه کړې ده. دوی وایي په همدې ځان بوخ ساتلی او خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ هم ګټي. زموږ همکارې عابدې سپوږمۍ له یو شمېر دغه خزو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
حیاتي د جامو او نورو ټوکرینو توکو د ګنډلو او جوړولو هنر دی. دا هنر پخوا هم افغان میرمنو درلود، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار له بندیزونو وروسته پراخ شوی دی.
اوس مهال می خیاطي شروع کړې ده او د خلکو لپاره جامې ګنډم او د دغې لارې خپل رزق پیدا کوم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکې هریواوا چې په تېر جمهوري نظام کې د واکسیناتورې دنده درلوده، خود طالبانو له بیا واکمنۍ راورسته وزګار او ګندنې ته کېناسته. نو موري وای حیاتي اوس ورته یوازینی بوختیا ده او هم یو مړی ډوډۍ ورنګټي.
اوس مهال اقتصادي ستونزې هم بخیر ډېرې دي او داسې نه کېږي چې یوازې د کورنۍ یو غړی دی ټول وساتي او ټولې کورنۍ ته دی د هغوی اړتیاوې ورپوره کړي. نو بیا مجبورېږو چې موږ په خپله هم کار وکړو، که بې دندې شوي هم یو مجبوره یو چې د خپل مسلک څخه لرې کار وکړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو څه پیدا کړو او د هغوی اړتیاوې ورپوره کړو. نو ځکه مې خیاطۍ ته مخه کړله او د دغې لارې د خپل کور نارینه وګړو سره مرسته کوم.
د دې په خبره یوه جوړه عادي پنجابي ښځینه جامې تر 1.5 سل افغانیو ګنډي، خو د ډولي فرمایشي او مجلسی جامو به یې بیا د ډیزاین پیچلتیا ته په پام فرق کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکې زینب بیا وایي چې د کومې ورځې چې کتاب یې له لاسه اخیستل شوی د خیاطۍ ماشین ته ناسته ده.
طالبان راغله مکتوبونه تر سوما دي رهيلي د لوشت چې ډاکټر شیسم تر سم خپل ژوند سم کوم. طالبان چې راغله ټول کارونه می خراب سول غوشتل می چې ځان وژنه وکم بیا برته چې افسردګي ونیول زموږ راستي لولاړي را باندې تور تیار سول ولې اوس نو ځانونه په خیاطیانو باندې مصروف کړی دي چې دی اوس می څو ټول حالات می خراب سول وزه د خیاطی سره خوشبون مخته وړم
د ګندنی ماشین، قیچی، متر، استنه، اوتار، پنسل، رنگ، قلم یا تباشیر، د برشت، کاغذ، دا د خیاطۍ اړین توکي دي. خیاطۍ ته ځکه هم افغان نجونې او ښځو ډېره مخه کړې چې په ډېره کمه پانګونه کار پیلولی شي. که څه هم د ګندنې د ماشینونو قیمتونه متفاوت دي، خو له زرو نیولې آن تر نږدې 20,000 افغانیو یو نوی ماشین قیمت لري. د یادونې ده چې د انفرادي ګنډنو تر څنګ یو شمېر افغان ښځو په دې وروستیو کې د خیاطۍ مرکزونه یا کارخونې هم جوړې کړي دي چې ځینې په یو ځای او ځینې بیا په ویشلې ډول کور په کور فعالیت لري. د نیمروز ولایت اوسیدونکې آمنه همداسې یوه مېرمن ده.
داسې دی چې دلته چې زما د کار زمینه برابره کړې ده، داسې دی چې زه د ایران څخه دغه د خیاطۍ ورته وایي بلوچی کالی دی دا سفارشات اخلم، بیا یا خندلته په دا تقریبا 2500 نفر دی خیاطان دی شج د کورن شج دی ناس دی دا خیاطان بیا ځخ ورتور کوم، بیا دوی اخی روغوی بیا دا اخم لیژه می وایران ته بیا دا غځې څه پیسې راکی بیا ځخ هم دوی پر سر باندې تقسیم اومه.
نو موړې لمرستندو یا ادارو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کوي څو وکولای شي خپل کار ته نور هم پراختیا ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د دوی په زده کړو بندیز ولګېدو چې آن تر پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو پورې له زده کړو راوګرځول شوې. دغه شان د ډېرو نورو محدودیتونو په ګډون په اکثرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له دندو منع شوې او سینګارتونونه یې هم وتړل شول چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راوپارول. ډیری دا ښځې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې چې په دې سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ او د خیاطۍ په شان داسې کارونو ته اړې شوې چې د دوی په خبره ټولې اړتیاوې یې نه پوره کوي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې د طالبانو حکومت د ښځه ځپونکو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ په لټه کې دي. په دې وروستیو کې عامه ځایونو، تفریح او عدالت ته د میرمنو په لاسرسي او عاید لرونکو فعالیتونو او خصوصي سکتور کې د نجونو او ښځو په مشارکت ټینګار شوی و. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
وربشو نورستان دالته په وان توایګل کې په یو کلی کې اور لګیدل او اته کورونه پکې سوځیدل دي. دا اور د راپورو په اساس پرون څار لګیدل او بل اخره نن د کلی ځوانانو مړکړه ده، خو د نورو جزئیاتو لپاره به دغه ریپورت ورشو.
د نورستان وان توایګل ولسوالۍ په جاګ کلی کې 13 ورځ اور لګیدل چې پکې د یوې کورنۍ اته کورونه سوځیدل او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی د لګیدل اور په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وایګل ولسوالۍ اړوند د جاګ کلی کې یو کورونه ټول اور لګیدل لامل د عبدالقدیر، محمد رسول، جامدر او شهید الله یو کورنۍ خلک د ټول دي دا ته کورونه بشپړ سوځیدل. کورونه ټول سامان د دې یو شی پاتې نشو. ټول سوزیدل دي. اوس پر دقیق تعداد معلوم نه دي چې بلا نور کورونه هم تحریک شوی دي. نور
د همدې ولسوالۍ بل اوسیدونکي او قومي مشر حاجی عبدالستار خان راته وویل که څه هم چې اور ته نږدې کلیو څخه ورغلو ځوانان وژلې، خو یاد کورونه او پکشته شیان ټول له منځه وړي دي.
نه بجې تصادفي د اور لګېدنې د وجې نه فامیلونو کورونه سوي دي چې تقریبا اتش اتاقونه ټول وو، او په دې کې د هغو د حیواناتو مالي نقصان ډېر زیات رسېدلی دي او ځاني نقصان نه لري. الحمدلله د ویګل د کلي نه 300 نفر ځوانان ور رسېدلي دي، اور یې مهار کړی دی. څاروي هم پکې سوځېدلی دي، غوا هم پکې سوځېدلی دي، بیزي هم پکې سوځېدلی دي، او نور خوراکي توکي هم ټول له منځه تللي دي چې پاتې نه ده. اوس استوګنې دپاره
ځایی اوسیدونکي له حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې زیانمنو شوو کورنیو سره دې بیړنۍ مرستې وشي. په نورستان کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکي چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اور لګېدنې لامل او پکې خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو پوره معلومات په لاس کې نه لري، خو خپلو مشرانو او مرستندوی ادارو سره یې د زیانمنو شوو کورنیو ستونزې شریکې کړې او هغوی هم ورسره د مرستو رسولو ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږیست وروسته راپور ده چې په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرایمو په زیاتېدو او د دغه هېواد د چارواکو له توندو غبرګونو وروسته اوس هلته میشت یو شمېر افغانان وایي د داشان اعمالو په وړاندې باید خپل افغانان لاس په کار شي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمي په ځانګړي ډول د وژنو د خبرونو په ډېرېدو سره په دغه هېواد کې میشت یو شمېر افغانان دا عمل د بشریت ضد ګڼي، وایي په کار ده چې د داشان کسانو په وړاندې خپل افغانان هم اقدام وکړي. دوی وایي په دغه هېواد کې استوګن افغانان او د دوی ټولنې باید تر جرم مخکې د دغه ډول اشخاصو د پیژندنې په برخه کې همکاري وکړي او امنیتي ادارو ته یې معرفي کړي. په جرمني کې میشت پخوانی خبریال او مدني فعال عنایت صافی ازادي راډیو ته وویل
یعنی یو زړه بوګنونکي خبره ده، یو غیر انساني کار دی چې دلته رامنځته کیږي. دا کار نه یوازې د افغانانو نوم بدناموي، هویت بدناموي، بلکې د افغانانو په اړه د دغه خلکو ذهنیتونه منفي طرف ته بوزي. نو زما په فکر باندې چې د افغانانو ټولنه چې دلته په جرمني کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې پرتی دي، دوی باید لاس په کار شي او دغه خلک تثبیت کړي او په وخت باندې ځایي مقامات ته پولیسو ته خبر ورکړي.
په جرمني کې میشته پوهنتون پخوانی استاد خوشحال اسفی هم ورته نظر لري.
باید هغه خپل افغانان چې دلته په آلمان کې اوسیږي، دوی باید خپل غږ اوچت کړي چې مونږ د داسې اعمالو خلاف یو. ځکه متاسفانه هغه پېښې چې په وروستیو کې په آلمان کې وشوې، دا ټول افغانان تر خپل سیوري لاندې راولي، یا کسان چې درس دلته وایي او کسان چې دلته کار کوي. متاسفانه بیا ټول په یوه سترګه دغه عامه ذهنیت داسې دی چې یعنی اکثر افغانان مجرمین دي چې د دې کار باید مخنیوی وشي او دا کار خپل افغانان باید وکړي.
د جرمني پولیسو د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22مه خبر ورکړ چې یو 28 کلن افغان ځوان د شفانبورګ ښار په یوه پارک کې پر څو کسانو د چاقو په وسیله له برید وروسته نیول شوی دی. پولیسو ویلي وو چې بریدګر تر نیول کېدو مخکې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه د چړې په ګزارونو وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د دې پېښې د انګېزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې لامل یې رواني ستونزې وي. مخکې تر دې د روان لمریز کال د غبرګولي میاشت په لومړیو کې د جرمني په دوو ښارونو کې د دوو افغان کډوالو له لورې د چړو په جلا جلا بریدونو کې یو پولیس وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو. په جرمني کې میشتو 140 سیاسي فعالانو، خبریالانو، د بشري حقوقو د حقونو فعالانو هم په یو سرخلاصي لیک کې چې رسنیو ته هم لیږل شوی، شفانبورګ ښار کې د وژنې دا تازه پېښه غندلې او د خوشینۍ په څرګندولو سره یې د جرمني له چارواکو غوښتي چې دا شان نه تاوتریخوالي ډکو اقداماتو عاملین باید که هر څوک وي د جرمني د قوانینو له مخې محاکمه شي. په برلین کې د پوهنتون استاد او د امنیتي چارو شنونکی محمد ساقط مرم وایي دا پېښې ډېری د رواني ستونزو له امله رامنځته کېږي او ټینګار کوي چې په لومړي سر کې په جرمني کې د کډوالو ادارې او بیا د افغانانو بېلابېلې ټولنې باید د دغو ځوانانو ستونزو او رواني مشکلاتو ته پام واړوي.
اول خو باید خپله د مهاجرینو اداره، مخصوصا هغه ادارې چې د مهاجرینو سره کار کوي، د دغه ځوانانو یا د دغه مهاجرینو روغتیایي حالت ته هم توجه وکړي. د بلې خوانه دلته افغاني فرهنګي او کلتوري ټولنه شته دي چې دوی باید دغه موضوع ته پوره پام وګرځوي او دوی سره د دې د پاره چې دغه ټولنې کې زغم شي په دې برخه کې باید دوی کار وکړي.
په دې اړه په جرمني کې د افغانانو میشتو بیلابیلو ټولنو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو ته ویلي وو چې ځوانانو سره په ټولنه کې د متخم کېدو، د مخدره موادو د ضررونو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه کار کوي. په جرمني کې د افغانانو لخوا جرمي پیښو د دغه هیواد د چارواکو جدي غبرګونونه راپارولی دي، او دا داسې مهال دی چې جرمني کې شاوخوا یوه میاشت وروسته پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په کومو کې چې په جرمني کې د کډوالو د منلو موضوع د بحثونو او کمپاینونو توده مسله ده. د جرمني سویټ ډویچه سایټونګ ورځپاڼې جمعه د سلواغې په 15 نیټه د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یوه بله ډله هم افغانستان ته واستوي. مخکې دغه هیواد د روان کال په وږې میاشت کې 28 افغانان چې ویل کېدل په بیلابیلو جرمونو تورن و د قطر هوایي شرکت په یوه الوتکه کې افغانستان ته لیږلي و. د جرمني شپیګل مجلې هغه مهال ویلي و چې د دغو افغانانو شړل د دوهې په منځګړی توپ شوی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد نافې همت د دیونی د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په متادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا متاد کې دوه پاړه بحث لرو. په متادونو کې د ریلپس پاړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا متاد کې دوه کچه د 15 سلنه ده، خو د تخمینی شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه 83 سلنه هم لوړه ده. دا ډول د زهرو کاروان پروګرام سره ډیر معتادونه د مرکې پر مهال ویلي چې څو ځله یې درملنه سوې ده خو بیرته معتاد سوي دي. د نن په خپرونه کې مو په معتادونو کې د ریلپس په اړه د دې مېلمنو سره بحث کړی دی. ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارکوونکی میوند هوشمند او ډاکټر نعمان پوپل. په سر کې به له ښاغلي وزیر صاحب څخه وپوښتو. وزیر صاحب، کراته ووایاست چې د ارواپوهنې د نظره په عمومي ډول ریلپس یا بابیړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیړۍ وهم ذریع مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځئ تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یو موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکررن د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړي دا معتاد شو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دا ناروغ ونسی کولی همدغه لپس کې مخدره مواد ستاپ یا ودروي د استفاده نور هم زیاته کې مکررن استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دوامزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
ریلپس همدا لاملونه څه دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، د مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي او کوم اعتبار او اعتبار ده چه په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستان و عزیزان سره درلود. مخدره مواد استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. مخدره توکي د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته یې مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان وبیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت وي شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص واله
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب واړو کې دمونګه پوچ کړو غاکونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلاب دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپسه ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغتي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د روښوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالیدل چې روښوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
په پر سب ستاسو څخه به وپوښتو، د ارواپوهنې او اجتماعي پلوه مو ریلپس وپېژندئ، اوس تاسو دا راته ووایاست چې د طب د نظر ریلپس څه ته وایي؟
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنی ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډېر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یوه ډېره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا حود ډېر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډېر شایع ده او بله خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خورخي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشه. څوک چې تداوي بخش کوي او یا تداوي نه خلاص شوي تازه داسې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفحه ته لاړ شي. او بل دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي. د پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی سوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو، ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و دا ارتباطات بین افراد خپله چې دا خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان و خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړهسوی نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفې ته لاړ شي.
تر نو اورېدونکو اوس یوه لنډه د ملرو بېرته بحث راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور جزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس پې خبر نه یم، خمخم مور
چې مونږ پلار راواخیستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
وزیر صاحب قدرت اوس چې تر لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نشه نشانې لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه او علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل به دا کوشش کوي چې یو داسې حالات کې خپل دوستانو، عزیزانو، کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په اسانۍ ډول پیدا او مخدره مواد بیا په اسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ پی پوه نه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري. او چې کله مخدره مواد استعمال کړي، د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده، د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهانو وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې هم باید کانسولر یا روانشناس عاجز رانسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظم ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونشي.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصه وي شخص بیرته معتاد نسي؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسی پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه تعقیبی یا فالو اپ. خپل مراجع باید مراکزو ته لاړ سي کوم وخت چې ستونزه سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسلر ارواپوه ته ورسي چې زه له دغه ستونزو سره مخ یم. او که مراکزو ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلفونی باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه کې ژوند کوي، دا حتمی ده چې باید خپل کانسولر ارواپو سره یا د تماس تلفنی د طریقه یا هم مراجعه مراکزو ته یا هم د کانسولر مراجعه د هغه کورنۍ ته باید وي. یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لاندې اوسیږي چې د تا په اجتماع کې کوم نوې اختلالات پیدا نسی که هغه پیدا کیږي مخکې له دې چې هغه معتاد شي، هغه باید تر درملنې لاندې راسي.
وشمن صاحب، اجتماعي کارکون کې څو کلی چورو خسوي خلک بیرته معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکون کې باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبول سره خپل روغ شوی مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکون کې د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي. که صحي ناروغي لري، کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شان داده.
تا خود اجتماعي کارکونکي مسؤلیتونه سول د معتادینو کورنۍ، خپلوان او ټولنې عام خلک څه وکړي چې ورغ سوي خلک بیرته معتاد نسی؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي. وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکړوي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نور سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دې نشي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسیره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست پر خپل سر د دایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
دایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو دایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګ جوړ خپګان ولري دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابات کو ته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډېر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه لري، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي نو دا بابا دیازپام یا بنزو دیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې وګدمحال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن حکم مختلف وظیفې چې دی هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیهی ډیپرس او تمبل